ازادي راډیو د لاسو بجو په خبرونه کې زحمت شي برسا سو کوربیم تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوري السلام علیکم د ازادي راډیو د دې ساده خبرونه لوی برخه راډیو یاد به مجله پروگرام ته ځانګړي شوې ده خو په خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون خبرداري ورکوي چې شاید د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د لسګونو نورو نمونه حذف شي خو تر هر څه مخکې خبرونه په ننګرهار کې د داعش یوه ډله نیول شوې راتلونکې اونۍ به د افغانانو په ګډون نږدې 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي او ټاکل شوې چې د امریکا او روسیې د ملي امنیت سلاکاران سره وګوري د خبرونو تفصیل د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه وکسیزه ډله نیولې ده د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څنګه په یو خبر پڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه او خبر پڼه زیاتوي چې په دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د 99 کلیزې پر پلان شویو مراسمو انتحاري حملې وکړي خبر پڼه زیاتوي چې نیول شوي کسان پرون په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وروښودل شول او په خبر پڼه کې همدا زیاده ونه شوي چې نیول شویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یو مرکز انتحاري حمله جنګي جنایت بللی دی د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کانکور د تیاریو په یوه کورس کې ځانمرګي برید 4 کسان ووژل او لږ تر لږه 65 نورې ټپیان کړل کاناډا هم د مهدي موعود پر ښوونځي برید خندلی دی او د برید د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریوست په یوه خبر پڼه کې ویلي دي چې دا حمله د افغانستان او انسانیت د دښمنانو کار دی یوه هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده د هنر سالار په نوم د دې ډلې غړیو خپل کار د هرات ښار پر دیوالونو له انځورونو څخه پیل کړی د دې ډلې د همغږۍ د چارو مسؤول ذبیح الله مدبر وایي دوی په خپلو انځورونو کې د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکوي
امی صدای مردم هستیم از طریق تصویرای دیواری
موږ د خلکو آواز یو چې پر دیوالونو د تصویرونو لاري د ورځې تصویر کاشو موږ هغه څه رسمو چې خلک یې غواړي او نړیوالو ته شي چې افغانان له جګړې انتحار او چاودنو څخه ستړي شوي دي او نور نو سوله غواړي د هنر سالار هنری ډلوي د هیواد ولس ولایتونو ته سفر وکړي او د جګړې شکل خواو ته د سولې پیغام ورسوي تمه ده چې راتلونکي اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي په دوی کې 1.5 میلیونه د افغانستان دي په سرژني حج کې ایرانیان هم برخه اخلي په روسیو کلونو کې د ایران حکومت د حج مراسم وروسته تر هغه بایکاټ کړل چې په 2015 کال کې د شیطانانو د بشتلو د مراسمو پر مهال په سلګونو ایرانیان مړه شول د حج مراسم به د اگست 19 تر 24 تر سره شي تر پرون پوری سعودي عربستان ته د حج لپاره 1,600,000 کسان رسیدلی وو په مکه مکرمه کې هوا تاودره او د سانتیګریډ تر 24 درجو لوړه ده د امریکا متحده ایالاتونو له سوریې سره د سعودي عربستان د 100 میلیون ډالر مرستو هرکلی کړی دی دا مرسته د هغو سیمو د ثبات او د ابتدایي وضعیت د ښه والي لپاره ځانګړې شوې چې د داعش له کنټروله بهر شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دا د پام وړ مرسته په یوه مهم وخت کې شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې د واشنگتن پر نورو شریکانو او متحدانو ژغ کړی دی چې په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره مرستې وکړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د ثبات او د وضعیت د ښه والي لپاره په سوریه کې هڅې ډېرې مهمې دي تر څو د اسلامي دولت ډله بیا ونتوانی شي چې سر وچت کړي د سیمې خلک تهدید کړي او د نړیوالې ټولنې پر ضد بریدونه وکړي د امریکا متحده ایالاتونو د ایران لپاره براین هوک د خپل نوي استازي په توګه وټاکه براین هوک اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی د نوې دنده بداوی چې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن له وتلو وروسته پر ایران د فشار د زیاتولو چارې اداره کړي د پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل د ایران رژیم د بی ثباتی او شخړو لپاره یو قوه ده زموږ نوې ستراتیژي د ایران د ټولو ګواښونو په وړاندې دریشي او د ایران پر ضد نوې بسنټ په د ستراتیژي پلي کوي ولسمشر ډانلډ ټرمپ په می میاشت کې لشپژو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا پیل خبرې ورکړ. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشف سره راتلونکي په جنوا کې وګوري. رویټرز خبري اژانس په دې اړه د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریه کې د ایران پر نقش خبري وکړي. دا به په هلسنکي کې تیره میاشت د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر خبرو راوروسته د دواړو هیوادو د دوو چارواکو لومړی کتنه وي. او نړیوال بانک اوکراین ته د 450 میلیون ډالر پور چمتو کوي. نړیوال بانک وایي چې د دې قرض شرط دا دی چې اوکراین باید لومړی په بانکي سیستم کې هغه اصلاحات عملي کړي چې د پیسو نړیوال صندوق له دغه هیواده غوښتي دي. د اوکراین لپاره د نړیوال بانک دفتر په فیسبوک کې پرون ولیکل چې د کیف چارواکو د رغاونې او پراختیا لپاره پیسې غوښتي دي او که چیرته د دوی پیسې ترلاسه کړي د دې په مرسته کولی شي چې له نورو شخصي شرکتونو هم نږدې 1.5 میلیون ډالر پور کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنبی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک میسون وای چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له فهرست څخه ایستل شوي کسان په انتخاباتو کې د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري. د شکایتونو کمیسون هم درز وای هغه کاندیدان چې خبرداري ورکړل شوی دی که خپل حقوقي قضیه فیصله نکړي نو شاید د هغوی نمونه هم د میزان د 28 د انتخاباتو د کاندیدانو له فهرست څخه وایستل شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د ورستي فهرست په وړاندې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر احتمالي کاندیدانو اعتراضونه پیل کړي او په ځینو ځایونو کې خو یې لوی لارې هم بندې کړي دي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو فهرست ورستای دی او نه بدلیږي. د کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ګډونوالو کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نمونه حذف کړل او 45 نورو کسانو ته خبرداري ورکړ چې که پر دوی لګیدلې تورونه سپین نه کړي نو نمونه به یې حذف شي. د دې پریکړې په وړاندې سمدستي په کابل او ځینو ولایتونو کې اعتراضونه پیل شول چې تر اوسه پورې هم روان دي. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همایره حقمل ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی پریکړه نه بدلیږي.
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی او تر خپل کمیسیون هم نشي کولای او بل هیڅ مرجع هم نشي کولای چې د مو تصمیم ته تغییر ورکړي. زه خلکو ته اطمینان ورکم چې هغه 15 تنه چې اختاری خسایده د شکایتونه د کمیسیونه هغه به هم حسفیږي که چیرته دوی هغه حقونه د خلکو چې دوی ضایع کړي دي، هغه ځمکه د خلکو چې دوی غصب کړي دي، هغه د قتل دعوې چې دوی د خلکو فلیری کړي، د انتخاباتو څو ورځې پورې دوی هغه حل و فصل نه کړي، دوی به هم په همدغه لاره ځي او حسفیږي به.
لورستی فهرست څخه پر حذف شوی او کاندیدانو د حقوقي داوو او خپل سر وسلوالو ډلو د لرلو په ګډون بیلابیل تورونه لګول شوی. د حذف شوی او کاندیدانو پلویانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته د مدني اعتراضونو په نوم غونډې جوړې کړې، خو هلته د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو او حکومت ته ګواښونه وکړل. دوی ګواخ کاوه چې کله شکایتونو کمیسیون خپل پریکړه بدل نه کړي نو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او د انتخاباتو د کمیسیونونو دروازې او لوی لارې به بندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله میرمن حقمل وایي چې د څو محدودو حذف شویو کسانو پلویانو د ټولو هیوادوالو امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی او زیاتوي چې دا اعتراضونه د دوی د پریکړې رښتینولي ثابتوي.
دوی خلک تهدیدوي په افغانستان کې د ټاکنو ملي پروسه د چالش او خطر سره مواجه کړی ده. لارې بندوي، ملکی کارمندان خپل دندو ته د تګ نه محروموي. خو دغه ډېر ښه ثبوت دی په هغو تصامیمو چې د شکایتونو کمیسیون نیولی دی.
میرمن حقمل وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نمونه د کمیسیون د صلاحیتونو په رڼا کې او د قانون له احکامو سره سم ایستل شوي دي. میرمن حقمل پر افغان حکومت غږ کوي چې د دې زورواکو مخه ونیسي او مرسته وکړي چې انتخابات پر خپل وخت ترسره شي. د افغانستان حکومت اول ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د ولسی جرګې انتخابات به هرو مرو کیږي. خو د سیاسي چارو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر وړاندې پر تخنیکي ستونزو سربیره سیاسي ستونزې هم خورا زیاتې دي او دا ویره شته چې ترسره نه شي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو د لړۍ لپاره بشپړ تیاری لري. افغان لوبډله د آیرلند له ملي لوبډلې سره ټولې شپږ لوبې په پام کې لري چې لومړی به د را روانې دوشنبې په ورځ وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
لومړی درې شل ورځې د ترسره کېږي. پایل د دغه سیالیو چې دا په شلم د اګست دویمه لوبه په دویشتم او درېمه په څلورشتم د اګست له هغې وروسته درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کېږي چې په وویشتم د اګست، نهه ویشتم او یو دېرشم د اګست به دغه لوبې هم ترسره شي.
د افغانستان ملي لوبډلې د لوبو ته د چمتووالي په ترڅ کې د انګلند له سیمه ییزو کلبونو سره درې تمریناتي لوبې وکړې چې ټولې یې وګټلې. د کرکټ بورډ ویاند وای په دې وروستیو کې د تیزو توپ اچونکو یا بالرانو د پیژندنې لپاره یو پروګرام عملي شوی چې نتیجه یې ډیره مثبته وه. فرید هوتک وویل چې کرکټ بورډ دا ځوانان د راتلونکي لپاره روزي او پانګونه پرې کوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوسم ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام دا پروګرام محبوب شاه محبوب وړاندې کوي. له همدې سره زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. په پوره ساعت لا ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې نننې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غړمو په شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د زیارتونو په اړه یو کلتوري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې نجیب نایل د ادبي فنونو پر ارزښت خبرې کوي.
اغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي دي. مثلا موږ په فنونو کې ما کنایه موږ په ورځنۍ ژبه کې لرو.
په فنکار برخه کې زلمی شاعر حکمتیار عبید سره دغه په فن غیږو
بعد باران مې خو خېده خو بس قصه د غوازمت په کور کې دروازه نه و پرده غوندي و.
په زرپانه کې به د ستی کیلومتر شا د لرغونی هند کیسه واوري.
پاندر تویرت په خپل سیمې کې د هلکانو انجلو په منی ټینګار کاوه او ویل به چې هیڅ داسې واده باید ونشي چې د حقوقي ترمنځ په خوانی مین نه وي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر علي سرور لودي احوال ووري.
کمی سر غوس د رقیب په تیر تیغ سي هم بزم کدل برغخت په مهر ناس کې.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی نه هم سرود ووري.
کک بر رحم په هیچ چا باندې و نکړي تو واکمنا د سر لوړی ساکستان یې خود کک په نظر ته یې یو خزه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
څلور زره کاله پخوانی جګ افغانستان ته تر سپارلو مخکې په لندن کې نندارې ته وړاندې شو. دا جګ په افغانستان کې په غیر قانوني ډول له خبرو رایستل شوی او برېټانیا ته قاچاق شوی وو. کله چې دا جګ د لندن په ګیټ ویک هوایي ډګر کې ونیول شو، د برېټانیا موزیم ته وسپارل شو. د موزیم متخصصانو ته دا اثر خورا مهم ښکاره شو او هغه یې په خوندي ځای کې وساته. د برېټانیا موزیم مسؤلان غواړي چې دا جګ په راتلونکي مني کې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته وسپاري. دا ټلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې دا د سپینو زرو جګ د 2300 او 2000 میلاد مخکې کلونو ترمنځ جوړ شوی. د هغه وخت دی چې افغانستان د هند، ایران او د جنوب لویدیځ منځنۍ آسیا په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره نږدې سوداګري اړیکې لرلې او د برونز د عصر مدنیت په دې سیمه کې خپور و. دا د جګ باید د لندن په آزاد بازار کې لسګونه زره پاونډو ته رسیږي. افغان ادبی بهیر او کتاب خار د دری ژبې د شاعر او لیکوال ډاکټر عبدالقیوم قویم منځ غونډه جوړ کړه. په دې غونډه کې لومړی د استاد قویم ژوندلیک ولوستل شو، ورپسې لیکوال و او د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د استاد قویم په ژوند او فرهنګي کارونو خبرې وکړې. ډاکټر عبدالقیوم قویم په 1915 کال کې د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې زیږیدلی چې لومړنۍ زده کړې همالته کړي او د کابل د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی چې وروسته بیا په همدې پوهنځي کې استاد شو. استاد قویم له تیرو شپږ 50 کلونو راهیسې په فرهنګي ساحه کې کار کوي او ګڼ شمېر کتابونه یې چاپ دي.
زیارت تک او هلته بیلا بیل مراسم که څه هم الله دینی اړخ ځانګړي منفی او مثبت سیبغه لري، خو په پښتني فرهنګ کې بیا د ښځو زیارت تک او هلته د مراسمو اجرا کول ځانګړی دود دی. د پښتني ټولنې بیلا بیلې سیمې زیارت ته د تګ ځانګړي دودونه لري. زموږ همکار باز محمد عابد د زیارتونو د دودونو په اړه له جلال آباد راپور را لېږلی.
لکه څنګه چې حجره او جماعت د پښتنو د مذهبي او کلتوري ارزښتونو څخه مهمې اجزاوې ګڼل کیږي، داسې د پښتنو میرمنو لپاره ګودرونه او زیارتونه د قدر وړ دي او د کلتور برخه یې ګڼي. سره له دې چې اوس د پخوا په څیر نه ګودرونه آباد دي او نه هم ښځې په زیارتونو ورماتې دي، خو بیا هم په لره او بره پښتونخوا کې زیارتونو ته د تقدس په نظر کتل کیږي او د ښځو تر څنګ ورته اکثره نارینه هم په درنه سترګه ګوري. د ننګرهار د ښځو ریاست د فرهنګي او ټولنیزو چارو مشره تورپیکۍ شینواري زیارتونو ته د ورتګ د داسې وخت خبره کوي چې لا په افغانستان د جنگ بلا نه و مسلط شوي.
مخکې زمونږ په هیواد کې ګودرونه او چینې وې، جناکۍ بدلې مثلا ته به یو د تفریح اجتماع زین او ګرد برا ټولېدلې او ساتیری دپاره، نو همدغسې دوی د دغه اولیا او کرام هم حق ګڼل چې باید اولیا او کرام یو زیارت ته لاړ شو. مثلا یا مترلام بابا ته یا بل ځیته بل ته خوند بدل لري پرتو سیمه موټر به ونه تلل بل ته لغمان ته ځو ټولکی بابا ته به زیات خوند زمونږ د ننګرهار خو شا خوند راتللې. دغه په خاطر باندې د دې یو اجتماع جوړول چې دلته مونږ مثلا لاړ شو خپل ساتیری دپاره.
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس هم جونی او میرمنې د مراد نیولو په خاطر زیارتونو ته ورزی.
مرسل نوریم د جلال آباد خر اوسیدونکي، زیارتونو ته د خوندو مثلا غو د امید د پاره چې د دسمال ته دي زنګو اچي. زیارت ته تک ناروا هم د خوس زمنګ د ټولنه داسه شوی د چې زین دودونه پکې د سه حاکم شوی.
د چنجونی دسمال د سپه خاطر د زیارت په جنډي پوری تړي او یا هم میرمنی ولی علامتی زنګوګانی پر زیارت ولاړی ونی پوری تړي، دا پښتنه یو انجلۍ دا رنګ ځوابوي.
مې سحر نو بیا د ننګرهار یو تنل ستدن کې ما هغه خاين چې زیارتونه د زیار سوق چې د سمال تړي هغه مقصد دا وي چې مثلا یو خور یو غوړی چې یعنی زنامزاد شم هغه په خاطر د سمال تړي، او هغه خاين د مې چې زمونږ زنګو غان یک د په زیارتونو کې هغه چې اولاد نه وي دولت سوال کوي چې الله تعالی هغه ته اولاد ورکړي.
یو لور ته کلیوالې میرمنې په زیارتونو پورې زړونه تړي او مرادونه پینیسي، نو بل لور ته تعلیم یافته میرمنې زیارتونو ته تک د وخت ضایع بولي. په ننګرهار کې د خزو د پرمختګ یو فعال میرمن رڼا قادری وای په افغانستان کې بے سوادی د دې لامل شوی چې خزی د سنزو د حل لپاره زیارتونو ته ورشي
د زیارت دی بیا زیارت زما خو خلنده کې زما خوان تل صبر ورک یا زما زوی ته خدای خنی کمال ک ته سواد کچ دیر تیته ده په افغانستان کې د خزه نور توان نه لري کول د زړه د تسکین لپاره یا دولکی بابا ته زی یا شایشتم شیرات زی کدام یو وظیفه ولري چیرته په کوم فکتری کې دې کار وي بیا دوی دون لکه مونږ پښان ریس بوزګار نه چې دوی لار شي زیارت د زیارت نه چې وګوري
بل خو د خزو فرهنګي او ټولنیزو چارو مشر تور پیکي شینواری وای کوز ګدرونه لنګ شي وي او یا هم زیارتونو ته تګ محل وي نو خزی کولای شي چې په آزادانه توګه د میرمنو پارک ته په چکر ورشي
هغه رسم رواجونه د انقلاب ټول خلک ناخوالي کړل نو امید کړل نو د دې په خاطر باندې خويند نه امید نه شي خو ست خوځه چار ریاست یو باغ جوړ کړی چې د غومن پارک په نوم باندې دی د جلال آباد خار کې کمیساری سره نو خويند کولای شي په خاطر جامع سره بدون د هراس او ترس نه راشي او دلته خپل چکر و
دا چې د پښتنو په خاوره د بدمنۍ سورې خور دی د افغانستان اکثر سیمو کې نه ګدرونه آباد پاتې شوی او نه هم میرمنې په آزادانه ډول زیارتونو ته د ورتګ زلخه کوي
ادبیاتو کې مو ل ادبی فنون څخه غرض د لیک وینا او شعر موثر کېدل دي چې کلیک یا وینا په ادبی مزایا او خولي شي د اوریدونکو او لوستونکو په موضوع ښه اغیز کوي او لطافت یې ډیریږي او یا هم عقلن تنفر زنه نکی د دغو فنونو په کومک لیکونکو یا وینا کوونکو یا شاعر خپل مقصد لاس راوستل شي په نننی هنر جاج کې ل لیکوال او شاعر نجیب نائل سره د ادبی فنونو پر اهمیت بحث کوو
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راک پښتنم کوم چې اکثر وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې غوی د ادبیات پوانځیو تزي هغه کله چې ادبی فنون لولي او یا هم د ادبی فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وی چې یره نو فنون او تارتیات څه چې موږ فنون ولولو د ارتیا پاره راته وای فنون ته څه ارتیا د چې خلک فنون ولې یاد د فنون په برخه کار کوي
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه आवाज چې منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو او هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي مثلا منګه په فنون کې ما کنایا من په ورځنی ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده د دې اړتیا دا چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي فصاحت او بلاغت پورې اړه لري
بالکل
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو داغه وجه دا چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیرای کو نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوی دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کو او د دغه په نظر کې نو سره چې ده د اړتیا هم دغه چې مثلا منګه دغه شین چې دي چوکاټي کو
اوس د خبرې په تایید کې چې تر موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړې کیږي ځکه ادبی فنون دي چې زموږ ژبه ته غختلتیا ورکوي قوی کوي او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي موږ تاسو
سیقل مسله ده مثلا د ژبه د سیقل مسله ده ژبه چې ده په دغه مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي مثلا کوم وخت چوکاټونو جوړونکو نو دا چې ده به وحشی پاتې کیږي خو با همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یو خبره مفهوم خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا مونږ په خپل وینا کې شي د تاثیر واچو، نو تر ټولو ستر اړتیا دغه ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله ده می چې مونږ د عام خلک هم کارو کنه، خو مونږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سایقل کوو. مثلا په عام ولس کې یو خزوي چې د فلانی داسې د لکه لخته
لخته
تشبیه وکړه کنه، خو په ډیره ساده ډول مونږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور ده چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته مونږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا مونږ دا وایو چې دغه شی چې د تشبیه ډیره سایقل شوله یا غش ولا دا ډیره مبتزله شو
دی
پزال تر هدا ورسې ډیرو خلکو وکاره ولا نو بلاغي علوم مونږ ته دا هم یو قسم راته دای کی یو دغه نظریه چې مونږ باید په دغه خپل په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا اغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شه د دې خوند منځزي هغه مونږ ته دغه دغه علم مونږ ته دغه اغه را کوي چې باید مونږ ځین نیو نیو شان را پیدا کوو او نیو شان په نظر کې نیول رامنځته کېدل سره جبا لا خوندور کی
مې سبزم مملت یو خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبی فنونو کار کیږي د بنوا صاحب د شمیر نور مشانو ل وخت رانیول او تر اوسه پوري چې پام دی برخې کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له هغه وخت د بنوا صاحب له وخت او تر اوسه پوري شمیر مشانو چې په لار پښتونخوا کې کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمونږ ټولنه بدبختانه ما چې درک کړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاري کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوي شان پسې ګرځي. هماغه مثال هماغه تعریف او هماغه سي د زړو کتابونو کاپي را روانه تر دا مهاله پورې په نوي شعر کې چې دي هم دغه نوي شان شته خو دوی خواري نه کوي. په دې معنی چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري، نوي شي پسې دوی نه شي ګرځېدل او نه ګرځي. مونږه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د مونږ ته مثلا بدی بیان مثلا په دغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا روس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الته رامنځته شوي دي مونږ د امغه د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړي دي، خو مونږ داسې کولای شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شان شته چې مونږ کولای شو هغه د پاره خپل نمونه کېږدو. الته نشته ده دلته مثلا نوس راغلی ده، نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شاعرانو نوي چوکاټونه نوي فرمونه نوي سيزونه رامنځته کی د دې لپاره باید دوی نوي نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوي شان چې رامنځته شوی د دې لپاره نوي تیوري رامنځته کو، نوي تعریفونه رامنځته کو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې د امنځ شوی وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم، نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
مې سب څه همدلته یو خبره کوم، د هر دور شاعري ځانګړي وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ وسم لولو، مثلا رحمان بابا دې موږ وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کوو، او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې دی، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده، نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې، هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هماغه د حمید بابا شاعري ده چې هماغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په کې انتخاب کړي دي او پیدا کړي دي، په کې البته همدای راخصي دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره چې لار په کار ده. زموږ اوسنی شاعران هم یعنی د اوسنی شاعري مارټیا لري چې فنون په کې وټاکل شي، صنعتونه په کې انتخاب شي او نوې نوې صنعتونه په کې شته، نوی نوی برخی دی پکی د دې لپاره څه کول پکار دی؟
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع و معنی دي. جامع و معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې منګ هغه کې فرق نشو راوستله. مثلا دوه جمع دوه د امید بابا په وخت کې دوه جمع دوه څلور او سم دوه جمع دوه څلور دي. دغه د سنتونو مسله چې ده د په اوسنیو شاعرۍ کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوي فکر را انتقال کړو. هغه چې هغه وخت کې رامنځته شوي کولی شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه د هغې هم یوه یادونه وکړو چې مثلا دغه شیان چې دي په تاریخي لحاظ باندې دغسې مخکې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یا متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ دپاره بنسټ ایښی نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کولی شو. او دغسې موږ ته ښیي چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغسې چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپله یوه پښتو شعر حسب حال په هغې کې مثنوي ده. په هغه مثنوي کې دی د پخواني شعر چې د ده نه مخکې کم ویل شوی د هغې ښه کره کتنه کوي دی. د مثلا چې پخوا چې یو شعر روس پې نه تطبیقېږي او که چېرته مثلا چوکاټ ته واچول شي هغه چوکاټ کې چې دی جګېږي او ټیټېږي دغه مسله د دې بحرونو مسله. نو دغسې موږ دپاره چې دي پخوا نه هم دغسې دا سیستماتیک دا شعر راغلی دی. نو سیستماتیک چې راغلی موږ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانې خلک یو موږ په خپل شعر کې چېرته جدت وینو هغسې شیان وینو چې هغه په پخواني شعر کې نشته دی. ستا مخکینۍ خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر چې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي.
موږ دغه د عروضي شاعرۍ او د پښتو ژبې خپله شاعري چې زموږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ یې پښتو باندې تطبیقوو او هغه چې زموږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دې د عربي ژبې قواعد واخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون مفاعلونه هغه دلته م تطبیق کړو کوم اړتیا لیدل کیږي؟
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته دی د عربي علم ده انکار ته نشي کېدلی په عربي کې تطبیق ډېر وړ دی په پښتو کې د تطبیق وړ نه ده. اړتیا خبره چې ده دغه ده که څوک یو مثلا ادبیات یو محصل وي سبا ته یو ځای کې مخ کېږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخه کې کار شوی دی او باید یو محصل دغه ولو د دې علم نه باید خبر اوسېږي او دا چې د تطبیق وړ نه دی. نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مه واره که هغه په ورباندې پوه شي نور په عروض باندې هم دلته تقریبا څوک ډېر نه پوهېږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولی شي چې مثلا دا تشریح کړي تطبیق کړي په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زه څوک ډېر نه وینم چې مثلا په عروض دې هم ډېر پوه شي. نو زموږ د شعر هغه کوم جوړښت چې دی هغه خدای دې وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی پوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دي نورو زموږ نورو سازان چې پښتو شعر سپیس خجي سیستم دی تطبیقیږي ورباندې او په هغې کې جوړ راځي او نو
فلهازنور
سیستمونه خو په دغه کې هم چې دی زیاتې څېړنې ته اړتیا شته دی چې مثلا په دغه سپیس خجي سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکرارېږي دغه باید سنات خلق تا خوازی شی
ډیر
مننه
حکمت عربید یو له غزوانانو دی چې په ډیره تنکی ځواني کې شاعری پیل کړې ده. دی وی چې فطرت یې شاعرانه ده او کله هم نه غواړي چې لدی دایره بهر شي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره دغه په فن غږیږو
فنکار.
نن را سره د فنکار په برخه کې ښاغلی حکمتیار عابد دی. عابد یو ځوان او تان شاعر دی چې په ډېره کمه ځوانۍ کې ډېره ښه شاعري کړې ده. عابد صاحب برکلی ته وستړی مشي.
مننه.
عابد صاحب کله د شعر پیل کړ؟ له څه وخته د شاعري شروع کړه؟
محبوب صاحب تقریبا څو کلونه وړاندې لیسې په یو لسم صنف کې وم. دا وخت نه راهیسې مې په
شعر و شاعری باندې کار پیل کړ او شاعری مله هغه وخته پیل.
نو ولې دې شاعری پیل کړ؟ اکثره خلک خود سی وی چی یره مین شوم په لار اتلم څوک میو کتل مین شوم بس ترګوت نه راتل نو شعر می ولیک غنا دا شعر د سی چی شعر دوی د زړه د بڑاس لپاره کتاب ولې شعر ولیک
لکه څنګه چې تاسو ویل مختلف شاعران د لپاره مختلف تعریفونه ورکړي چې ما شعر د دې لامل نه پیل کړو دینه مې پیل کړ. خو زه چې څومره فکر کوم زه هلته له ډیرو ملګرو سره پکې ناستم، ټول ملګري په لیسه کې په شعر و شاعرۍ بنډارونو کې په مشاعرو کې، او یو دا لامل و چې د دوی تاثیر و. بل دا و چې ما داسې یو خاص درد و را سره په زړه کې، لکه د وطن درد، دغه حالات فکر په دغه کې به دغه فکري کشمکش کې به ګیر وم، نو همدغه لامل و چې شعر مې پیل کړ.
خو چې کله د شاعري شروع کړه بیا داسې څوک و چې ستا د شعر اصلاح کې تغیرات کراولی سمی لور ته؟
مخکې ما یادونه وکړه، زما ملګری و خاکسار صاحب، دوی والته په شینوارو کې زمونږ د شاعرانو یو ادبي ټولنه وه، پاکې ډېر زیات ملګري و. شعر به مې چې ولیک هغوی ته به مې وښوده. بیا په لیسه کې د پښتو د مضمون استاذ و، استاذ صاحب رحمان خان صاحب، یاد دې په خیر وي، هغه ته به مې خپل شعر وښودو. هغه به زما په شعر کې اصلاحات راوستل، هغه کوم مهم خبرې به چې وي یا کوم ښه بیت به و هغه به راته په ګوته کوو، کوم مشکلات یا نیمګړتیاوې به چې په شعر کې وي هغه به راته اصلاح کولې. استاذانو ته به مې وښودو، ملګرو دوستانو ته.
خو تر اوسه پورې به دې شاعري ته کومه اندازې رسېدلې وي؟ هغه چې ته په حساب کې غواړې چې چاپ کړي
شعرونه؟ خو که فکر وکړو محبوب صاحب، سړی چې اول شعر پیل کړي تابند دغه شعر کمزوری وي که نه د شاعرۍ په اصطلاح باندې، نو چې هغه زه پرې باوري یم، باوري شاعري ده، هغه به داسې ووایي چې څلوېښت یا پنځه دېرش غزلونه به برابر وي چې هغه چاپ ته سړی وړاندې کوي یا نقد ته وړاندې کوي چې څوک یې وګوري او د غزل مینه پرې ماته شي. نور شعرونه مې زیات دي.
په شاعرۍ کې ستاسې تګلار او پېژندګلو کومه مونږ معلومولی شو چې دا د عابد شاعري ده او عابد داسې شاعري کوي؟
زما په شعر کې د بل چا شعر به ډېر داسې خوښېږي چې درد پکې رانغاړلی وي. خپله مې هم په ډېرو شعر کې د درد بیتونه چې درد پکې موجود وي هغه مې خوښېږي، او خپله هم کوشش کوم چې درد او دغه ناهیلي، دغه مایوسي او غربت دا پکې راونغاړم.
دغه بس اوس په تلوسه کې کړو، باید ستاسې شعر اوس واورو.
مننه. یو غزل دی، وي: د قسمتونو فیصله څه عجیبه غوندې وه.
د قسمتونو فیصله؟
مننه. د قسمتونو فیصله څه عجیبه غوندې وه، د اختر ورځ به وه، په مونږ به روژه غوندې وه. باد و باران مې خوښېده، خو بس قصه دغه وه.
باد و باران؟
باد و باران مې خوښېده، خو بس قصه دغه وه، زموږ په کور کې دروازه نه وه، پرده غوندې وه. پښتنې ډېرې غریبۍ سره پت هم ساتلو. پښتنې ډېرې غریبۍ سره پت هم ساتلو، په سر به یې توره لوپټه وه که زړه غوندې وه. ستاسو محل کې رڼاګانې، خوشحالي او خندا.
ستاسو محل کې؟
ستاسو محل کې رڼاګانې، خوشحالي او خندا، زمونږ جونګړه خړه پړه کنډواله غوندې وه. تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړی و.
تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړی و.
مننه. تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړی وم، د خدای نه زار شوم، بیګانه شپه څوک ده غوندې
وه.
هغه د ژوند په هره لاره کې تیندک خوړل. هغه د ژوند په هر لار کې تیندک خوړلی، د عابد برخه له پخوانه هم سپیره غوندې وه.
ښه، خدای دې ستاسې برخه نه سپیره کوي. عابد صاحب، پوښتنه دا کوم چې زموږ اکثره شاعران خو ځینې هغه دوه لارې دي چې یو ادب د ادب لپاره او ادب د ژوند لپاره کاري، ستاسې یعنې هغه برداشت څه دی؟ تاسې باید شاعري د ژوند لپاره وکاروئ که نه د ادبیاتو لپاره؟
شاعري خو فکر وکړو شاعر ته د ټولنې ترجمان ویل کیږي، او زه کوشش دا کوم چې شاعري اجتماعي شاعري وکم، د ټولنې دپاره عمومي شاعري چې د ټولنې درد، د ټولنې انځورګري او د ټولنې دغه حالات په شاعري کې روانغاړل شي، او غواړم چې د ټولو عموماً اجتماعي ټولنې دپاره شاعري وکم.
زموږ په دې نورو سینیر شاعرانو کې تاسې څوک لولئ ډېر چې هغه متاثره مې ترې و دغه شاعري ولولئ؟
زه چې ډېره مطالعه کوم او زه ته متاثره یم، د خاطر شعرونه ډېر مطالعه کوم، ارواښاد صاحب، شاه صابر د سالک صاحب کتابونه ګورم، او همدارز د مروت صاحب کتابونه ګورم. خو ډېر چې متاثره یم د صاحب شاه صابر کتابونه ډېر ګورم.
شپې شوګری هسي عادت
ګنې زمونږ درتلو څوک دي.
خو صابر خو واقعا یو ارمانجن او نیمګړی شاعر. عابد صاحب، تر اوسه پورې د کتاب د چاپ څه بندوبست کړی او څنګه؟
لکه مخکې ما وویل شعر مې لا تر دې حده دغه چاپ حد ته نه ده رسېدلی. شعرونه ډېر دي، خو ولې سړی باید شاعر باید داسې یو شعر چاپ کړي چې هغه په ټولنه کې پاتې شي او په ټولنه کې ځای پیدا کا. داسې یو شعر نه چې هغه یو څو ورځې لپاره مارکیټینګ بازار ولري، نو بیا نه شاعري سړی وکړي، باید پخه شاعري وکړي چې د ټولنه کې او د خلکو په زړونو کې پاتې شي. نو هغه شاعري چې چاپ ته وړاندې کیږي د چاپ حد ته لا نه رسېدلی، خو ولې پلان لرم چې شاعري مې مکمله کړم او د چاپ حد ته ورسوم. تر اوسه پورې
شعر او شاعري او ادبیات دې کې باقاعده زده کړې کړي که نه صرف مطالعه دې کړې ده او هغه د خپل ذوق جمال نه متاثرې؟
زده کړې وکړې نه دي کړې، او ستاسو خبره ته ذوق جمال له متاثر یم او شعر و شاعري مې طبیعي ده. داسې خاص کوم کورس او داسې خاص زده کړې یا تدریسي ماحول ته نه یم تللی، خو ولې ذوقي شاعري کوم.
او اوس هم د شاعرانو په ټولنو کې غونډو کې ګډون کې او څنګه؟
البته ولې نه، زه فعلا هم تقریبا څلور کاله کېږي چې په کابل احمد شاه بابا مینه کې اوسېږو. هلته احمد شاه بابا مینه کې موږ د شاعرانو یو ادبي بهیر چې د احمد شاه بابا په نوم باندې دی، د احمد شاه بابا ادبي بهیر لرو. هرې جمعې په ورځ نه هو نه تر د ماسپښین یوې بجې پورې هلته ادبي بهیر کېږي. په پښتو ادبیاتو باندې لیکچر ورکول کېږي، استادان راځي، شاعران راځي، په دې باندې د شعر او د ادبیاتو مختلف موضوعات د لیکچر لاندې نیول کېږي. په دغسې ماحولونو کې ممکن بیا کله چې کلي ته لاړ شو هلته هم له ملګرو شاعرانو سره نو طبعا ناسته د شاعر ناسته د شاعرانو سره وي. هر ځای کې ماحول او بنډارونه د شاعرانو خوښوم، ورزم او ډیر وخت ورکوم شاعرانو دغه بنډارونو ته او ناسته ورسره لرم.
نو د شاعرانو سره ناسته پاسته خو خامخا تاثیر کوي. هغه شاعري چې تاسو په غنی خیلو کې د شینوار په ولسوالۍ کې کول او هغه شاعري چې تاسو دلته کوي، آیا کوم توپیر پکې اوسوي نه؟
او ولې نه، هغه شاعري چې موږ په شینوار یا په خپلې کلیوالي ساحه کې کوله هغه ډېره یو ساده شاعري وه، کلیوالي ماحول او ډېره انځورګریزه شاعري وه، خو ولې د ښار او د کلي تابن پارک سره ویدلته د شاعرانو هغه خیال او ذوق هغه یو څه بل قسم دی. د کلیوال شاعر ذوق او خیالات او دغه شاعري بل ډول وي، منځ کې یو څه تفاوت توفیر شته.
نو اوس به اوریدونکي ستاسو د شعر په تمه یي او زم غواړم چې ستاسو شعر وروسته شعر واورم د اوریدونکو سره.
ولې نه، یو غزل له محبوب صاحب تقریبا دا اوس مې لیکلو. داسې وایي، د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوي او که نه شوي،
د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوي او که نه شوي،
مننه، د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوي او که نه شوي، ای زړه پسې بهر له دایرې شوي او که نه شوي، او د زړه له ډېره درده چې مې آه د خولې نه ووت،
د زړه له ډېره درده چې مې آه له خولې نه ووت،
د زړه له ډېره درده چې مې آه د خولې نه ووت، راښکته له اسمان نه پرښتې شوي او که نه شوي، او همدا د پښتنې مینې اثر وي اضطراب وي،
همدا د پښتنې مینې اثر وي اضطراب وي،
همدا د پښتنې مینې اثر وي اضطراب وي، ته وګوره په واورو کې خولې شوي او که نه شوي، خپل حسن خېژولی وي غرور د اسمان سر ته، خپل حسن خېژولې وي غرور د اسمان سره ته، را پرېوتې خیرې مې در پسې شوې او که نه شوې، لږ راشي جنگ پرستو قدم زی پکې پیدا کړې،
لږ راشي جنگ پرستو قدم زی پکې پیدا کړې،
لږ راشي جنگ پرستو قدم زی پکې پیدا کړې، را تنګې مو د کلي هدیرې شوې او که نه شوې،
نه به ته وایې لږ راشي،
لږ راشي جنگ پرستو قدم زی پکې پیدا کړې، را تنګې مو د کلي هدیرې شوې او که نه شوې، او عابد د مور دوا او روڼ مشال ځان سره واخیست، عابد د مور دوا او روڼ مشال ځان سره واخیست، رڼا ورته د ژوند تورې تیارې شوې او که نه شوې.
ډېره مننه ژوندی اوسې عابد صاحب.
مننه محبوب صاحب، تاسو نه هم ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ او د مرکې لپاره مو وخت. مننه.
د اریایي ژبو ډېر شمېر کلمې سره ډېرې نږدې او حتی یو ډول دي، ځینې خو یې تر شا ځانګړې کیسې هم لري. نن د ستی کلمې په اړه د هندي فلکلور یوه کیسه دراورو. دا کیسه درته زموږ همکار وږمه جوار خیل کوي.
جانان سترګو کې دی اور دی، ماته دی وکتل ستی ستی دی کړمه، موږ په عامو خبرو کې
ډېری کلمې کارو چې نه یوازې دا چې په کلمې مو فکر نه دی کړی، بلکې تر شا لپرتو کیسو یې هم نه یو خبر. په وړاندې ذکر شوې لنډۍ کې مې موخه د ستی کلمه ده. اکثره پښتانه چې کله ډېر وزوریږي او یا هم درد یې له حده زیات شي نو وایي چې ستی شوم، په زړه دې ستی کړم، او د خیرا په ډول هم وایي چې خدای دې ستی کړم. زرګونه کاله وړاندې کله چې په هندوستان کې د هندویزم مذهب د ټوکیدا او پرمختیا په حال کې وو، په یوې مذهبي کورنۍ کې یو ځوان د ناچ په نوم په یوې نجلۍ سختي مهین شو. د ناچ پلار د هندویزم د مذهب یو لوی پنډت و. هغه به د خپلې سیمې خلکو ته وعظ او نصیحت کاوه. دوی یې هندویزم ته رابلل او د همغې سیمې خلکو دا سړی د سپېڅلي انسان په نوم یادوه. د ناچ پلار پنډت ویرت درې میرمنې درلودې، او کله چې دی د سپېڅلي انسان په نوم ونومول شو نو خپلې دوه میرمنې لومړۍ او وروستۍ یې د پلار کور ته ولېږلې، او منځوی میرمن رانا یې له ځانه سره وساتله. هغه د ډېرو ښځو په کولو بندیز ولګاوه. پنډت ویرت په خپلې سیمې کې د هلکانو انجلو په مینې ټینګار کاوه، او ویل به یې چې هیڅ داسې واده باید ونشي چې د هغوی ترمنځ پخوانۍ مینه نه وي. ناج د یو سپېڅلي او هندو پرور ځوان په توګه د خپل پلار د لارې پالونکی و. ناج به هره ورځ مندر ته تلو، او هلته به یې له نورو ځوانانو سره د هندویزم د پالنې لپاره کار کاوه. په همدې دوران کې له سختۍ سره مخ شو، او ترمنځ یې مینه پیدا شوه. میاشتې تېرې شوې او کلونه هم واوښتل، خو د ناج او سختۍ مینه ورځ تر بلې زیاتېده، او همغه و چې د پلار په خوښه یې واده وکړ. او د واده به یې کمه موده نه وه شوې چې ناج په مندر کې په خپل مرګ مړ شو. ټول کلیوال راټول شول، او پنډت ویرت د خپل زوی د سوزونې ځانګړي مراسم برابر کړل. د ناج جسد یې په یوې کندې کې کېښود، او لرګي یې پرې باره کړل، اور یې ورکړ. او کله چې د ناج جسد سوزول کېده، نو سختۍ د خپلې ناپایې وینې له امله کندې ته ځان ورګزار کړ، او د ناج له جسد سره یې خپل ځان وسوزاوه. د هغې سیمې خلک ټول د پنډت ویرت غبرګون ته په تمه وو، خو د ناج پلار چې د وخت مشهور پنډت و، د سختۍ په سوزونې چوپتیا غوره کړه. له همدې امله سلګونه کاله په یو شمېر سیمو کې ځوانانو کونډو د خپل مړ شوي خاوند له جسد سره ځان سوزاوه، چې دا چاره تر وروستیو لسیزو پورې په ډېر ندرت سره تر سترګو شوې. د وخت د ژبو په فرهنګ کې سختۍ چې په پښتو ژبه کې یې مافغن شکل سختۍ دی، د هغه عمل نوم شو، د کوم عمل له مخې چې یوه ښځه د خپل خاوند له جسد سره یو ځای ځان سوزوي. دغه کلمه په پښتو ژبه کې هم مفغنه شوه، او موږ یې د داسې سوزېدا لپاره کاروو چې بنسټ یې په مینه وي، او دا کلمه تر ډیره د دویمې معنا لپاره کارول کیږي. بې وره وسومه ستی شوم، ملالو سترګو په ما وکړل فسادونه.
ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوره شاعر علي سرور لودي ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
علي سرور لودي.
علي سرور په قوم شاهو خیل لودي وو، چې د هندوستان له هغو لودي ادیبانو او عارفانو څخه ګڼل کیږي چې په تیرو خپرونو کې ذکر شوی وو. د دو احوال او خوارق مخزن افغانی بینوی او د پټی خزانی مولفی هم د تحفه صالح کتاب په حواله احوال راوړي، او دا سیخکاری چې د متقی پارسا او متصوف سړی وو، د خپل عصر رهبر بلل کېده، او په ملتان کې به یې ژوند کاوه. علي سرور د ارشاد او تدریس حلقه جوړه کړې وه، او ډیر خلک یې مریدان وو. د دو عمر په واز او ارشاد کې تیر شوی دی، او د لسمې پیړۍ په پای کې ژوندی و. نعمت الله مورخ وایي چې علي سرور د ملتان د کرور په کلي کې اوسېده، او مستجاب الدعوات و. وایي چې یوه ورځ یونی سرور خرایه،
وویل چې شیخ نجم الدین کبری با په یو کتنه خلق د کشف خوندان کول. علی سرور ورته وویل چې دا خو اسانه کار دی. نو چینایی لخپل کار فارغ شو، بل حال پر راغی او د کشف درجه ته ورسیده او په عبادت او ریاضت مشغول شو. لدې کیسې څخه د علی سرور د ژوند ټول او د خلکو نظر چې دته یې درلوده خخ کاری، او د تحفه صالح له روایته هم څرګندیږي چې د خلکو مرجع وو او عرفانی او علمی مشکلات به د ده په فکر حلول. خو ګوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې غواړو چې د علی سرور لودی یو غزل تاسو ته در وړاندې کړو چې دغه غزل د پټې خزانې مؤلف له تحفه صالح څخه اقتباس کړی دی او ښه عرفانی رنګ لري، چې وایي: محبت پیاله مې نوش کړه په مجاز کې، محبت پیاله مې نوش کړه په مجاز کې، د حق نور وینم په سترګو د آیاس کې، درست وطن راته دریاب سوبې دیدنه، درست وطن راته دریاب سوبې دیدنه، دیت مې نسی مگر خدای مې سبب ساز کې، که زه مړ شم هم له ګوره کړم سر پورته، که زه مړ شم هم له ګوره کړم سر پورته، ناګهانه چې دلبر راته آواز کې، که مې سر غوس د رقیب په تیره تیغ سي، که مې سر غوس د رقیب په تیره تیغ سي، هم به ځم که دلبر غوښت په مهرو ناس کې، زه و یار مدامن ناست و یو له بله، زه و یار مدامن ناست و یو له بله، پر غماز د باري کاڼي د غم ساس کې، ګران بیلتون به د هغو مینو وینه، ګران بیلتون به د هغو مینو وینه، چې تل ناست وي په خلوت کې سر راس کې. ای سروره غمازان سو بی حسابه، ای سروره غمازان سول بی حسابه، پاک الله دی صورت تش بی مغز پیاس کی، پاک الله دی صورت تش بی مغز پیاس کی.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې په اتم سرود کې واوریدل چې د کک مور زرینې ته وایي چې کک له ښځو کرکه لري، او وایي که چیرې د ده کلا ته کومه ښځه نږدې شي نو دی به یې له تیغه تیره کړي. مور یې کیسه کوي او د کک په دغه ویرجن حالت افسوس کاږي. دا چې په نهم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ریشمین خیال ملکه زرینه ناڅا په شو پورته، تور سترګو کې هیلی په ځلا شوې، په څیره کې د ټینګ هوډ نخې راغلی، د نازکو شونډو رنگ نور هم سور شو، په روخانه کې وګنډلې سترګې، په هوډمن غږ یې په لوړه داسې وویل: زه ورځمه او له کک سره غږیږم، برخلیک په کلک هوډ ور بدلومه، کک به بیا له خپل لوی ګرز سره را پاڅي، پیل افغان کک به په ننګ د هرمند ولاړ شي، زه یې باسمه د کرکې له دنیا نه، زه یې بیرته انساني دنیا ته بیایم، تر دې وروسته پر همدغه ژمنه پایم، د روښانه په څیره کې ویره ترهه حیرانتیا اولولې په څپو سر دي، میلمنې ته سپ براند سترگو گوری، لوری دا تمر آسان کار ما بولا، کک بر رحم په هیچ چا بانده و نکڑی، تو واک منا دی سر لوڑی ساکستانی، خود کک په نظر تیه یو خزا، کلخ کرو سر مل کلا تا ورشی، په یواز با دی طول لخ کر تالا کری، اوس ورتلل دی کک کلا تا مرگ غختل دی، دی پلان کومی تا دی لاس نن استل دی، لزمری سره په غیګه جنگیدل دی، لنهنګ سره توپان کې اوختل دی، د اورتون په سرو لنبو کې تاویدل دی، پر سکروټو باندې یبلې پخې تلل دی، اژدها پهلوانۍ ترا بلل دی، سر د غره لویو تیګو جنگول دی، لیوانتوب دی لوی گرنگ تا ور ترپل دی کک غصه دی کک لدی رجوش دک دی دی زخمی افعی پا سیر پزان تاویگی چه دی خزو یادون وشی نو خخمیگی یو منزل بلا کلا تا نگدی نیه چه پرتاب دی تیرو غش و باران شی دوم را لوی خطر می نلوریگی گرانه چه پر غم دی سیه پوش طول ساکستان شی خوزرینا هغه خکل جمنه پیغله خوزرینا هغه خکل جمنه پیغله چه رگ رگ که تاویگی ساکی وینه مساگیت دی تای میریس انا لپخته هغه لوړه کوچانه په قامت دنګه په خایست د تاووس خور په زړه پلنګه هو زرینه ملکه چې لری ګوري په افق کې ګنډلې تور سترګې په لوړ غږ یې خپله ژمنه کړه ورغبرګه که دیوان مې مخه ونیسي په غرونو که زمري په مخه راشي ډلې ډلې که په لاره کې دوزخ دوزخ لنبې وي که د غشو باران اوري له اسمانه زه به خامخا د کک لیدو ته ځمه ولولې به یې په زړه کې پاڅومه د هیرمند په ننګو پت یې ننګومه هغه اور چې یوې ښځې دی بل کړی بوی مړ د بلې ښځې په لاسو شي هغه اور چې یوې ښځې دی بل کړی بوی مړ د بلې ښځې په لاسو شي ها دوزخ چې د یوې په لاس جوړ شوی یوه بله به یې جوړ د جنت باغ کړي هغه کرکه چې یوې ښځې کرلې عاطفه د یوې بلې به یې توږي زه به کک ته دا په سپینو ټکو وایم هره ښځه لکه ستا مور پرښته ده له آدمه تر دې دمه دا کیسه ده زه به کک ته دا په سپینو ټکو وایم هره ښځه لکه ستا مور پرښته ده له آدمه تر دې دمه دا کیسه ده که وفا ده که حیا مینه ښکلا ده همدا ښځه د دې ټولو سرچینه ده
تیری گی زهرو دک دلارن تیرے گی بے دردن تیرے گی بے دلدارن تیرے گی تاشوند لزہروں